احمد شیبریم سلامونه د دې ساعت مهم خبرونه د سالنګ لویلار د موټر پر مخ په موقتی ډول وتړل شو د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون ناوخته پر اکسپانه ولیکل چې دا لویلار د واورې د ورښت توپان د لید ساحې د محدودیت او د ځاني او مالي زیانونو د مخنیوي په دلیل د هر ډول مسافر وړونکو او بارونکو موټرو پر مخ تر بلې خبرتیا پورې تړل شوې ده. تر تیر ماښام پورې په شمالي سالنګ کې تر 40 سانتي متره او په جنوبي سالنګ کې تر 50 سانتي متره پورې واوره ورېدلې وه چې تر دې وروسته د دې لارې د بندېدو اعلان وشو. د سالنګ لویه لار د افغانستان له مهمو لارو څخه ده چې د شمال 9 ولایتونه له مرکز او جنوب سره وصلوي. آریانا هوایي شرکت د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د کارګو او مسافرو د الوتنو شمیر زیات کړی دی. آریانا هوایي چلند په اکسپانه کې په یو بیان کې پرون ولیکل چې د اوس لپاره د کابل او نوې ډیلي ترمنځ په اونۍ کې شپږ کارګو او دوه مسافر وړونکي الوتنې ترسره کیږي. په دې بیان کې دا نه دی ویل شوي چې تر دې وروسته به د دې الوتنو شمیر څومره زیاتیږي. د آریانا هوایي شرکت په وینا له هند سره د الوتنو له زیاتېدو سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارتي اړیکې پسې پراخ شي او د افغانستان صادرات به دغه هیواد ته ډېر شي. امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په لوړې کچې پوځي تماسونه ټینګ کړي. په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانې دا خبر ورکړ. دا موافقه په ابوظبي کې د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د سولې د خبرو په څنډه کې وشوه. واشنگتن د 2020 کال په فبروري میاشت کې له دې وروسته له روسیې سره پوځي روابط قطع کړل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید امر وکړ. په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانې وویل چې د پوځونو ترمنځ د خبرو اترو ادامه د نړیوال ثبات او سولې لپاره مهمه ده. ټاکل شوې ده چې نن په ایتالیا کې د 2026 کال د ژمي د المپیک لوبې پیل شي. تمه ده چې په دې المپیک کې به د شاوخوا درې نوي هیوادونو نږدې 2900 لوبغاړي ګډون وکړي. دا لوبې به د فبروري تر 22 روانې وي. او د لوبو له ډګره دا خبر هم لرو چې له 19 کلنو د لږ عمر کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې نن د انګلستان او هند لوبډلې مخامخې شي. انګلستان په نیمه پایلوبه کې آسترالیا او هند افغانستان ته ماتې ورکړه. د 50 ورونو په دې نړیوال جام کې د نړۍ 14 لوبډلو برخه واخیسته چې د جنوري په 15 د نامیبیا او زیمبابوی په قربتو پیل شو. د دې نړیوال جام پایلوبه نن د زیمبابوی په پلازمینه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ. په افغانستان کې په میلیونونو کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي. تنفسي ناروغانو ته ډاکټر مکین صافی لارښوونې لري.
سړو مشروبات چې تا مرض ته اعلاناتو ته کېږي، دغه سړو مشروباتو په ځای باندې ګرم مشروبات استفاده وکړي، دا تنفسي سیستم یې پخه کوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په افغانستان کې په تېر یوه کال کې د ماینونو او له جګړو څخه د پاتې ناچاودو توکو له امله په سلګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي. د افغانستان په تودو سیمو کې تعلیمي کال د نجونو له شمولیت پرته پیل شو.
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغ وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کړم.
او د خوست جج میدان ته مخه کړم.
خوست خپله په دلیارې روغوي اول بنیادي مشکلې مونږ سړک سره دي چې مونږ ته اساسي سړکه جوړېدو د خدای خوښه وه جوړ شي. دویم دا چې داسې مونږ تقریبا
په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د دې ناروغانو شمیرې د تیرو درې میاشتو په ترڅ کې نږدې 15 میلیونه یادوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان کورنیو رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکال په پرتله زیات شوي دي او د دې ناروغانو لویه برخه زاړه خلک دي. شاغلي زمان داونه ویل چې پروسه شکال څومره کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان د 2015 کال تر نیمایي پورې شمیرې خبرې کړې دي چې د هغوی له مخې له جنوري تر جولای میاشتې پورې نږدې 4,28,000 کسان په تنفسي ناروغۍ اخته شوي دي چې له دې ډلې نږدې 9,500 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د راپورونو لمخې د حواله سړې دو سر په افغانستان کې د کورونا ناروغي پیښې هم زیات شوې دي. د طالبانو د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو لمخې د جنوري په میاشت کې تر 1.5 ډېر کسان په کورونا اخته شوي دي. تر دې یو میاشت مخکې د دې ناروغۍ 141 پیښې ثبت شوې او تر هغه مخکې په نومبر کې تر 200 ډېر کسان په کورونا اخته شوي دي. البته دا هغه ناروغان دي چې دولتي روغتونونو ته یې مراجعه کړې ده او تر اوسه د کورونا له امله د تلفاتو خبرونه نه دي خپره شوي. په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیرې په داسې وخت کې زیات شوي دي چې د دغه هیواد روغتیایي سکتور تر سخت فشار لاندې دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په یوه مفصل راپور کې څرګنده کړه چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو له کمیدو سره نږدې 450 روغتیایي مرکزونه په دغه هیواد کې تړل شوي دي. په افغانستان کې به د تنفسي ناروغیو د زیاتېدو د علت په اړه په جرمني کې له میشت افغان ډاکټر متین صافی څخه واورو.
دا موسم د کال زمي موسم په ټوله نړۍ کې د تنفسي سیستم ناروغۍ زیاتېږي. په افغانستان هم جن استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمي چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده، تو ډېر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د بالخصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمول مواد اصلا هغه شکل چې په نوره دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي، سکاره او هر شی چې هغې پیدا کړي تقریب بیچاره انسانان هغه سوځوي. فضا، هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. حساسیتونه هم شته، حساسیتونه څو شي، حساسیت لري، استما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. نو دا یو عمده اساسي علت دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط راځي، د هغه پورې ارتباط لري، د هغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر خلک باید څه وکړي چې په تنفسي ناروغۍ اخته نشي؟ البته یو شي ته تاسو اشاره وکړله چې خراب مواد ونه سوځوي، بل څه
ډېر شانې د خلکو پورې دومره ارتباط لري لکه نور مراجعو پورې ارتباط لري، ښاروالۍ او نورو وزارتو پورې ارتباط لري. وشي کړی چې خلکو ته دغه اسانتیاوې برابرې کړي چې خلک مجبور نه شي چې د ګرمولو لپاره د پلاستیک یا د فضند د چارمو د بلو نور شیانو استفاده وکړي. اغه نور امکانات ډېر اسانه راغله د ترافیسي سیستم لپاره، لکه موږ چې کورونا وخت کې ترونه ماسک استعمال د کته چې تلویزیون هغه کې وړي د چین چې په کوریا کې هغه کې اکثره ته خلک په نام کې ماسک سره ګرځي د خاطر چې هم خپل ځان ساتي او هم تکلیف لري نور ته سره ته. دا ډېر خلاره ده په حساب او د یخو مایاتونه واقعا زیات استفاده وکړي. په ژمي کې به موږ وطني چای او دغه نور هر رقم چای نه چشته دي، نباتي چای نه شته دي چې د هغو نه ته استفاده وکړي. دا ډېر بهتره ده نسبت دې ته چې ساړه مشروبات چې تاسو مرض ورته اعلانات ورته کېږي د هغه ساړه مشروباتو په ځای باندې نرم مشروبات ته استفاده وکړي. دا تنفسي سیستم ورته ښه کوي. او هغه څوک چې په ناروغیو مبتلا دي چې استما لري یا مزمن برونشیت لري یا تبرکلوز لري یا بل شل وخت د تنفسي سیستم ناروغي لري، هغه وخت باید ځان وساتي چې څو د دې سړو نه ځان وساتي. او تنفسي سیستم باید ډېر حساس دی په دې شرایطو کې او ضرور دی چې ځان وساتي د خیې په خاطر باندې. او چې ناروغي پیدا کېږي باید عاجل شکل باندې ډاکټر هم ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب، صفه تاسو کورونا هم یاد کړه. په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د راپورونو لمخې د کورونا پیښې زیات شوې دي. البته د پخواغوندې مرګونې نه دي، لیکن د لپاره چې دا پیښې ډېرې زیاتې نه شي، له کورونا سره خلک باید څه وکړي؟ آیا داسې څه لاره شته چې په دې ناروغۍ اخته نه شي او ځان وساتي؟
بله، ښه پوښتنه ده. واقعا الحمدلله صاحب پیدا کړو په افغانستان، ایران کې بالخصوص ایران کې ډېر زیات کورونا پیښې دلته هم موږ لرو. په مطلب خانه کې هم په کلینیک په هفته کې یو دوه هفتو کې یو ناروغ اتن لرو دلته هم پیدا شوي دي. یعنی هلته هم باید امکانات د دې موجود وسي چې پخوا مو چې ټست درلودو که عجل داسې واقعاتو کې چې هغه لایم د کرونا دي تست وکړي په حساب باندې چې ځان وګوري چې که کرونا اوسي مغه تدابیر مو چې کرونا وخت کې درلودلو اوس هم نور هغونه ځان وساتي لوی مجالس ته ولاړ نه شي هغه کورني محفلونه اوسي یا محفل ته ور نه شي چې څو سرایت به مخنیوی وشي د ویټامین ډي ویټامین سي میوې هر شی چې لرو د دونه استفاده وکړي پاراستامول اسپرین یا ببوفن داشتن اخسته شی ماسک باید بوتاری این تدابیر چه بزرگ بود کرونا پا وقتی و مگرم موس بزرگ دقیقه آقاش قوی شکل نده ضعیف شکل ده مگرم یا بل ویروس شده ده چه آقا کرونا نلک بهتر تره ده دلتا پورپا کلک دیر ده مگزرون تا وقتشون رو تکو مگرم افغانستان که لپی بانی بیخی حقیقی هم نه اغم ده رسپیراتور سیستم آقا ده تنفس سیستم یا خاص ویروس ده تقریبا معدل ده کرونا ده و مغای پی حساب باندې علائم شدید تر دی نسبت کرونا تا هم یو ویروس ده.
ډاکټر صاحب صفای لتا سخه مننه کوم د خبرونه په پاتې برخه کې زما همکار سلطان محمد سرور لتا سره مل دی.
ډیره ډیره مننه شیبر صاحب.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت کې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې په تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او د ډیرو جګړو څخه د ناچاودو توکو له امله نږدې 90 کسان مړه او 323 نور ټپیان شوي دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد وایي په تیر کال کې د دې ادارې لخوا د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنې 193 پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم وایي چې د دوی ماشومان د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وایو اتکلان خورای د ناچاو د توکو په چاودنه کې وزل سوای دی. د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ دی اوسیدونکي د پنځم پورس د نوم لخبرولو پرته ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د اوسپنو یو اخیستونکی سیمې ته ورغلی و او د هغه خورای او یو شمېر نور ماشومان ترې شاوخوا راټول شوي وو.
ماین الوتی او د خورایي مې یو لاس له منځه تللی او مخې ژوبل شوی و او روغتون ته له رسېدو مخکې سا ورکړه.
د کندز ولایت یو اوسیدونکي امان الله هم وویل چې د دوی په خپلوانو کې یو ماشوم د څارویو د څرلو پر مهال د ناچاو د توکو د لمسولو له امله ووژل شو.
دا هلک تقریبا لس کالن او زمونږ له نږدې خپلوان وو چې له 15 نورو ماشومانو سره واګانو څرولو او ځینې لوبو لپاره تللی وو. یو ناچاودې مرمۍ پیدا کړې وه کله چې غوښتل پرې لوبه وکړي چاودلی وو او ټول شهیدان شول.
په افغانستان کې ماشومان ډېر ځله د دې پټ دښمن قربانیان سوي دي. د طالبانو حکومت پیښو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې په دې وروستیو کې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو شمېرې اعلان کړي او ویلي دي چې سږ کال نږدې 80% قربانیان ماشومان وو. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد د چهارشنبه په ورځ د دلبې په 15مه د دې ادارې په اکسپرنه خپور کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو له امله نږدې 90 کسان وژل شوي دي. د په افغانستان کې د دې چاودنو د تلفات په اړه زیاته کړه.
او درې سو درې دش کسان نور ټپان سوي دي چې په دې کې د کوشنیانو فیصدي
خغلی حماد ویلی چې د ادارې د همکار ادارو سره په همغږۍ کې تیر کال د ماینونو او ناچاو د توکو څخه ککړې 50 کیلومتره سیمې پاکې کړې او 24,240 ډوله ماینونه او ناچاو د مهمات کشف او شنډ کړې دي. خو نوموړي ټینګار کړی چې لا هم په دې هیواد کې له 106,000 کیلومتره څخه ډېرې سیمې په ماینونو او ناچاو د مهمات ککړی پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم د سې شنبې په ورځ د دلوي په 14مه په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې اعلان کړی چې افغانستان په نړۍ کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله د لوړې کچې تلفاتو درلودونکو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري. د دې ادارې په ټکو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو قربانیان په عمده توګه ماشومان دي چې د تلفاتو 80% جوړوي. یونما زیاته کړې چې ماشومان ډیری وخت د ناچاو د توکو سره د تماس په پایله کې د لوبو پر مهال ټپیان یا وزل کیږي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن د روان کال په عقرب میاشت کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. سیف د چلډرن وړاندې د 2006 څخه تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د دونکو وسلو د ناوړه اغېزو په نوم په یو راپور کې د نومبر په 14مه د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړي راپور کې وویل چې افغانستان د وسلو له پلوه په نړۍ کې یو له هغو ککړو هیوادونو څخه دی چې هر میاشت له 50 څخه ډیر خلک چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین ماینونه د انسانیت دښمن بولي او ټینګار کوي چې په سیمه کې د ماینونو او ناچاو د توکو د لیدو پر مهال باید څو مهم ټکي په پام کې ونیول سي. د دې ډلې کارپوهانو له ډلې حبیب الله فدا ازادي راډیو ته وویل
هیڅکله هغه ځایونو ته ورن شو چې ماینونه ناچاو د توکي ولري، ماینونه او ناچاو د توکي په لاس کې روان خلو، او ککله هم د ماینونو او ناچاو د توکو سره مخامخ کېږو د مین پاکۍ د عاجل شمیرې سره اړیکه ونیسو تر څو وکولای شو خپل او د خپل هیوادوالو ژوند د ماینونو او ناچاو د توکو د خطر څخه
د څلورو لسیزو جګړو په اوږدو کې د افغانستان په ډیری سیمو کې د بیلابیلو ډلو لخوا ماینونه ایښودل شوي دي. طالبان چې پخوا د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې یو له ښکېلو ډلو څخه و، په دې هیواد کې د ماینونو په ایښودلو هم تورن دي. په افغانستان کې د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکۍ د مرکز مشر شهاب حکیمي د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر هر میاشت شاوخوا پیته تنه دی او په دغه هیواد کې 8 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د توکو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پانتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د یادو سیمو لپاره نوی تحصیلي کال به د دلوي په 15مه پیل او د راتلونکي 1415 کال د جوزا په 1مه پای ته ورسیږي. له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی اوس به فارغانې او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دلوي په 12مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1414 کال د دلوي په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1415 کال د جوزا میاشتې په 1مه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاشتې په 14مه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16مه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا په زده کړو بندیز ژوند سخت اغیزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولی دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغ وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوم. دا بندیز زما پر ژوند باندې په راتلونکي وروحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي زه د ناهیلي بې عدالتي احساسومه. غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق بېرته ورکړل سي، ځکه زده کړه چې ده امتیاز نه ده،
بامیان ولایت اوسیدونکي یو له زده کړو راګرځول سوي وي. بل انجلۍ چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، هم ازادي راډیو ته وویل څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالی سوي وه، خو د لومړي سمستر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده. چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلې کړل. دی وویل چې کورنۍ په سخت اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال چهارم میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف دوازده مانده. ما بسیار دردناک است، خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشتم برای خودم و بر دوستایم که میبینم. همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم، زیادتر دخترها که من میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي، زه سکال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سکال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همهغسې دولسم پاسې پاتې سو او دا ډېره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډېر اغېز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړی یو. موږ په ډېرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا دولس کاله زحمت خوسی سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینې وروسته د 1405 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1405 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1404 کال دسمبر په 15مه پایل او د 1405 کال د جدي په 15مه پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که په دیني برخه کې وي، که په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په ناوړو دودونو په لمنځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته لري. زمونږ واکمن هغه دې وات هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاشت کې پوهنتونونه د نجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د نجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول شوي، خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاشت کې نجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې، چې زرګونه دوی بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخته اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربېره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له د خپلې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی، بلکې دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې، نجونې او د دوی د حقونو ملاتړې د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی د روغتیایي خدماتو، زده کړو، مخابراتي شبکو او کلیوالي لارو او سړکونو په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځاځي میدان د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 8 کیلومتر لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له کورمې سره ګډه پوله لري. نور تفصیل د مشال رادیو د همکار نجیب الله الوخیل په دغه ریپورت کې.
د خوست د زاز میدان د سرحدي ولسوالۍ د لر پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې حتی لومړنۍ اواړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي خدمتونو، ثانوي دورې زده کړو، کلیوالي لارو او سړکونو او په مخابراتي اړیکو کې د ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو دوی ته پاملرنه غواړي. یو تن قومي مخور علي مرخان مشال راډیو ته وویل:
اوس خپله په دلیارې روغ اول بنیادي مشکل مونږ سرک سره دي چې مونږ ته اساسي سرک جوړېدو د خدای پاخه و جوړ شي. دویم دا چې داسې مونږ تقریبا څلور سوه کورې مونږ یو کلینیک نه لرو. د څلور سوه کورو کې مونږ کلینیک نه لرو. بعضې امید مورې کاډې چې مونږ خوست ته رسوو، سرخه هغه ته بسرخده ته رسوو یا ملکي شبخانی ته رسوو، نو دا خامخا په لیارې کې تلفات کیږي. مکتب هم داسې مکتب نه لرو، یو متوسطه غونته دی چې هغې نه ټول شاګردون مونږ سړی پیلې ته څو. دا د تلیفانو ستونزه مونږ ډېره دی چې مونږ شبکه نه لرو، دا هغه لوړ لوړ سرونه دي خو هغه د مونږ شبکه خو ډېر درولې دی.
یو بل ځایي اوسیدونکی یوسف بیا د وچکالیو له کبله رامنځته شوې ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې دې حالت یې اړتیاوې او ضرورتونه نور هم ډېر کړي دي.
ستونزې خو مکتب دی، سراک دی، دغه ته مونږ ډېر هغه لږ اړتیا لرو. کلینیک دی، کلینیک مو نشته، ډېر لرې دی چې دغه نه رسېدلګي نه شو تکړه. نور دا حالات وچ کلي دی، اوبو کمښت شته، د دستګي هغه نشته، د منات چې دستګاه ولګي.
د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د لرو پرتو سیمو زده کوونکي هم وایي چې دوی ته په نږدې سیمو کې د ثانوي دورې د زده کړو د نشتون له کبله له ډېریو ځوانانو له نهم ټولګي پورته زده کړې په نیمایي کې پاتې کیږي. یو تن زده کوونکي سعین الله وویل:
داسې وخت چې لکه شل کسان چې شلو کې چې ډېر تیوریږي، نو دا دولس تیور شي و تا پوتی شي، یا داسې وریا هغه پوتی شي چې کلای نه شي. زه وریا دی ډېر
په ورته مهال ځایي مسؤلین که څه هم لرو پرتو سیمو کې د خلکو یاد ستونزې مني خو زیاتوي، دا مهال د دغه ولایت په هغو ولسوالیو کې چې ډیورن کرښې ته څیرمه پرتې دي د یو شمېر غلیزو پروژو چارې پیل شوي دي. د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شاه حسین مسجدي وویل:
او د سرکونو وغیرہ د مکتبونو کلینیکونو دغه دی بخکم دوی لپاره چې دغه تکلیف بخي زیات وي، نو اولیت چې دغه هم دوی ته ورکړ شوی دی ان شاء الله تعالی چې هغه خوانه داسې په سرزی رزی رزی ترڅو خار ته ورسیږي.
یاد دیوی زازی میدان د خوست له هغو سرحدي ولسوالۍ ده چې په تیر کې هم د ډاډمن امن له کبله خلکو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوې. خو د یادې ولسوالۍ د پراخوالي له کبله د شوې په ګډون ډېرې لرې پرتې سیمې لري چې خلک د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او د دوی ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې او همکارۍ غوښتنې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت د سلګونو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د عدلي وزارت پر ویبپاڼه خپور شوي لیست کې لیدل کیږي چې قومي شوراګانې د ښځینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلینو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو 1400 ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویبپاڼه د ملغا شویو جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه 1400 بیلابیلو ټولنو نومونه، د جوازونو د اخیستلو نیټې، د مسؤلینو نومونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 15 د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوې پاڼې لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو، د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو، د محصلینو او استادانو د ټولنې او صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې دعوه کړې چې دا لیست لس کاله وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی، داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته عدلي وزارت نوي ویبپاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعاله کړه. د یو شمېر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه دا ورکړل شوی او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نمونه لیدلی. د طالبانو له لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو او بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې یو بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد له منځه وړي.
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان واک ته رسېدلي دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه او فعالیتونه یې منع کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ. ازادي رادیو څلرویشت ساعته.
د ازادي میلمه
د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادۍ رادیو د یو بل میلمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې میلمه یو خون کې دی چې شعر هم وایي، خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه پیژنګلوی کیږي.
نوم مې محمد نصیر، کړېدل تخلص کوم، ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د ټوټو د کاری اوسیدونکی. دنده مې ښوونکی دی، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاده؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه. په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او ما هغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایي عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 40 کاله جنگونه او په کې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمانه سره په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منم چې د مسلک له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډېره فاصله لري، خودل تا خبر اصلا بلد چه شیر شعری که ده مسلک نیواره و مینه تا و شوق تا نبیانو ریاضی سر به هیت تراوانه لری که ویشی ریاضی نیو داکتر هم شعر کده شی یا انجینر هم شعر کده شی لکه خمیثال از در پده کما چه مگه عزت الله زواب انجینر ده و ده انجینری سر شعر ده هم ده سی اکثر داکتر صاحبان دی که اغوی مسلک طب ده ولی شعری کهی نو ریاضی سر به هر خوانه لگی زده منما شیر شعری اولی ده ما ده مینه و ما ده احساس سر به شیر شعری عرخ لگی
تاسو چه وقت شعری پیل کرده؟ کرده لیسد؟
شعری خو قدر توی اما چه شوخوا در لسوا تینزا و یا کال ده منگه هجری شمسی کال در لسوا تینزا و یا کال در پدی خوامه ده شما تا گود شعری کرده او کولمه ده که چه منگه آغا وقت که ده هجرت پا مرحلو کیو پاکستان هیواد کی نو اما غلطا ده وطن لریواله او دا غربت یو سه احساسات را پیدا که ما اترازه لگ دیکنه وکا نو اما اوپن ایدد لگه شروع وکا
دیر مننه ده شعر و شاعری پا باب نور خبری هم لرو لتاسو سرا خو اوس کولای شی خپل یو شعر را تا وایست او ریدون کتا
مننه تکل سب شعر ولی نه او خدای او که دغدی ما شعر دی اوریدین کو دی تاسی خوخ ورو گردی
تاس خویو وایست؟
یو غزل دی زبای تاسی تاو هم خدای او که تاسی دی اوریدین که دی خوخ ورو گردی
میره بانی او که؟
وی چه ستا غند شو خلی کم ستا غند خواگه لی کم ستا غند شو خلی کم ستا غند خواگه لی کم چه تا تاو گورم غزل لی کم تپا لی کم زما د وخت ندی چې بیل بیل ولي کما زما د وخت ندی چې بیل بیل ولي کما زبر کومه وعده کومه نخره لیکما تا پمرو سترګو کې کتاب کتاب خبري وینم تا پمرو سترګو کې کتاب کتاب خبري وینم کله پری درد لیکما کله پری جلا لیکما د درد سندره مې د خوب زړه لپاره هر راوي درد دری می د خوږ زړه لپاره هر راوځي زور تناست یما یوانی ما نغمه لیکما دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکما کملاف برشو کړیدلیا د کتاب پکرخو کملاف برشو کړیدلیا د کتاب پکرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکما زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکما اوله وکي چې خوشاله مې تکل سره
ډیراله ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا وريدونکو سره شریک کړ استاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم استاسو شاعري رانغاړي
تکل سب ډیر زیاته مننه د شاعری زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوق یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته ویو په دغې نه ده رانغښتې ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په استلانیا ان اتیا کلامونه هم پکې شته دي او کوم چې ولر ژبه دا اکثره د غری ولس کم کتلی دی او په ما رقم باندې می شاعری پکې کړي یوازې هم دا قالب او هم دا مضمون نه دی نه
ډیر مننه او قالبونه غزلیات دي ک نور فورمونه هم شته پکې
دی نه مضمون هم شته تکل سب غزل هم شته دی پکې استلام مثنوی مصادف مقامات د غری شعر ډولونه چې کوم دي دغه پکې زیکړی دی اگر چې دا کتاب په ما لمړی چاپ کتاب وو یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وی خو سره دا غیر هم مړه کوشش میکړی دی چې پکې هر څه زیکم او ټولنې ته یا پېستل دا خپل ولستا دا غي وډالې وړاندې کوم
ډیر الله ورسته به یو بل شعر هم لتاسو واورو او ریدونکو سره به شریک کړئ خو اوس درته وایست کړیدلای صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زله ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو وروسته می بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړی. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیې؟
بلې، تکل صاحب مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې ما هغوی به ټولو در تهم دا خبره کړي او زه به یې هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کښې هم چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیز سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه منم، زه چې کله ماشوم وم کابل کښې زه ښوونځي کښې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کښې تېره کړې. هلته به مې واقعیت کښې چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند را کوو، خو خپله هغه وخت کښې زه لا ماشوم وم، نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کښې او هغې نه شو شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله، یو څو کلمات به مې ولیکل، یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو، خو دویم بیت دویم بیا چې خواري کوه هر څه به رانه ګډوډ شو. نو تر تو پورې چې ما عمر زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسې ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کښې بلې زه شاوخوا تقریبا داسې د 22 شاوخوا کلونو ومه چې په هغې وخت کښې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. 22 کلونو په شاوخوا کښې نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم، هغه مسؤلیتونه وو. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کښې په 1970 کال کښې تاسې ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کښې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی هلته چې نه ښوونځی وو او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړې او بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکوو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کښې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. خو دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسې ته وکړه، کور یې ودان، ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي، کړې شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم هم راته واخېستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کښې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې د ما شاګرد و. او نیکه مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کښې و. ما به کله کله په سینس کښې په ټولګي کښې د سره یوه نیمه ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هر چې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران وو خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته د یعنې په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې هم سره لرلې، اړیکه هم نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ما ته یې وویل. نو دغه ارتباط سره لرو، نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کښې، په کابل کښې او په ولایتونو کښې، په ننګرهار کښې هم شته. تاسو لدې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست، لوغو سره راشه درشه لري، په غونډو کې برخه اخلي؟
ډیر زیاته مننه تکلیف. هو هو، دا چې کله مونږ په دوه کال کې د ننګرهار کې د شهزاد کې مونږ فرهنګي ټولنه خپل جوړې، ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغ غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1950 نوي کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه، چون دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم مونږ نوم ورپسې شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی، اگر چې اوس که ووایم چې اوس کمرنګ دی، مونږ دغه فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نورم رنگین کو او وای چلو. بله،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به په دې بخښنه کې چې ته ووایم چې نه، شاید دروغ مې نه وي ویلي، ځکه چې مرکز سره د مونږ تماس ناممکن خو بنه ده، نه خو مشکل دی مرکز او مونږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده، نو مونږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت مونږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره د مونږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو، هغه هم بیا د مونږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان وینې یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولې نه، ولې تکل سر دا خو هیڅ امکان نه لري، دا خو هیڅ امکان نه لري. د ما خپله په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده، غني بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېږي به اوس هم، او دا کوم چې د مونږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي، کاروان صاحب راته ډېر ګران دی، شاعري ډېره اورم، لولم یې، واقعت هم ولې نه، ټول شاعران البته، خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډېر ځانګړي جرت.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولی، تکلته ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتمن به وي، ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي، دغه شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاثرات یې زما په شعر هم وي، ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی، البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی، که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه، یو بل غزل به هم تاسې ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ووایم چې یو څه اندازه د مختم د اورېدونکو راسره خوښ شي، دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه، د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه ده ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه ده ستا کړېدل چې دستور د زمانه ماتوي تا کوم څه پډېرې باخنه سره غزل لک شو خو
نن ډېر عالی غزل او ډېر زیات مننه چې تاسو خپل شعرونه اورویل اوریدونکو سره قدرمن اوریدونکو تاسو دې ازادي میلما د ځنګړو مرکو لړۍ اوري
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړیدلای صاحب کتا سو د ریاضی استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوئ
نو تکل څه دی راځي ته مننه عجیب پښتنم را وکړه تکل څه تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده چې په ټول دي د اصل کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لري پرته و د مرکز نه البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم دی هم دی وی او تقریبا دا الی کچ هم د موږ کمزوري و ځکه چې موږ پایلم څنګه شي خلک اکثر په مرکزونو کې پراته وو دلته تقریبا د یلم کچ ډیر کمزوري و بیا په همدې اساس باندې یو وخت دا فراغ چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پخله وخته خپل زمایي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوم شم انشاءالله
مننه د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو کړیدلای سپ تاسو یوازې شعرونه لیکي او لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې کره کتنې کېدې نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنې شته
ډیره زیاته مننه تکل صاحب هو دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې او په ډېر تعصب سره وایم چې یو وخت دې موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد کول د منځه لاړ نو لیکنې مې وې یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه غوښتل مې چې چاپ هم شي ولې متاسفانه چې هغه رانه برکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتی شوم اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خوا ته مې مخه کړه اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري باید ښه وي ستاسو حافظه څنګه ده
مننه تکل صاحب دا خو صحیح ده خو د ما حافظه ولاچې نه پوهېږم نورو شاعران د ما نه ښه دي زه حافظه کې د عمر سره نه شم ساتی او که ساتی وایم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده ریاضی نه په حافظه کې ډېره ښه پرته ده دا نور سوالانه بې ځایه وي که رښتیا ووایي سره
کړېدلی صاحب ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي څه د چاپولو بندوبست شوی
مننه تکل صاحب هو یعنی زما د خوانه تیاری دي ټولګې مې تیاری دي خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه ده نیولې تر لس زره افغانیو پورې ده نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي کمن واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، لپاره حساب باندې نشم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې ډیم کور ودان بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته، یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نور وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بل هم تیاره شي.
ډیره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډیر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تاسو ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خدای خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څو اندازه پوهېږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردون بیا د پاکستان هېواد کې مزده شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواړه مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري. نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب هغه قافیه بدلېږي، او ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپلې پوښتنه ده. خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم، خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته وایم دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې را سره و. قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه
ڈاک دل تجڑونا پخپلو کتو دی قسمت توری ترشلی مک پخپلو مٹو جوڑا وطر محالونا مک پخپلو کتو دی قسمت توری ترشلی مک پخپلو مٹو جوڑا وطر محالونا مکرلی پہیش کے لاسونا جوڑو دخپل کور دیوالونا جوڑو دخپل کور دیوالونا ماستاو تپاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغر پوچانو نچا ولی نخترونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغر پوچانو نچا ولی نخترونا کو زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا کرلی پہیش کے لا سونا جڑو دخل کو دیوالو